الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتون خپرونې خوږو مینه والو حامد سیم اف سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د اتوار ورځ یکشنبه د 1400 هجري لمریز کال د سلوغې جدي د میاشتې لسمه نیټه ده چې 1434 هجري قمري کال د جمادی ثانی له 28 او د 2022 میلادي کال د جنوري له 30 نیټې سره سمون خوري. په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په یمن کې له معرب او شیبوا ولایتونو څخه د متحد عربي اماراتو د شاتګ د مختلفو دلیلونو په هکله ده. بیا هم د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه زغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د ایران د ځینو مهمو بدلونونو او پیښو په اړه اونیز پروګرام اوریدلی شئ. او ورپسې هم زموږ په نننۍ چشمانداز کې د نوښتونو نومې لړۍ نننۍ برخه هم دراورو چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. parstoday.com/ps ایڈریس هم درسره نوٹ کړئ. تاسو زموږ په دغه انټرنیټي ایڈریس باندې وروستي سیمه ییز او نړیوال خبرونه، راپورونه او مرکه او همدا راز سپورتي خبرونه اوریدلی شئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمه خبرونو سر ټکی. د فرانسې ولسمشر هم ومنله چې ایران حق لري پر امریکا بی اعتماده شي. د سمندري سیمو تلپاتې امنیت په قدرتمند شتون سره پوره کېدلی شي. طالبان وایي د افغانستان خاوره به د هیڅ یو ګاونډي هیواد په ضد استعمال نشي. او د عراق هوایي دفاعي نظام سامرا ته د امریکا د جاسوسي الوتکې د تلو مخه ونیوله. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شاندمې وروسته د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون بیګا د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په ټلیفوني تماس کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت حق لري چې په امریکا بې اعتماده ووسی. د ایران او فرانسې د ولسمشرانو په ټلیفوني خبرو کې د دواړو خیزو اړیکو د پیاوړتیا، د لارو چارو، د سیمه ییزو نړیوالو موضوعګانو په تیره بیا په ویانا کې د ایران او څلور جمع یو ډلې ترمنځ د جامع نړیوالې اټومي موافقې د مادو په اساس د بندیزونو د لغوه کېدا په اړه د روانو خبرو اترو د پرمختګ په باب هم سره وغږېدل. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر آیت الله ابراهیم رئیسی په دغو خبرو کې د زیاتره دباو د سیاست په ناکامۍ د امریکا اعتراف ته په اشاره سره ټینګار وکړ. اسلامي ایران د خبرو اترو په بهیر کې د موافقو د ترلاسه کولو لپاره خپل کلک هوډ او جدیت اثبات کړی دی او د مقابل لوري په هر هڅه کې باید د بندیزونو لغوه کېدا او تایید دای او د غرض باوري ضمانتونه شامل شي. ابراهیم رئیسی په دې خبرې په ټینګار سره چې د سیمې امنیت او ثبات په بهرنیو لاسوهنو سره نه، بلکې یوازې د سیمه ییزو داخلي حل لارو په وسیله پوره کېدلی شي. په یمن کې د انساني غمیزې او د دغه هېواد مظلوم ولس د کلابندۍ په ختمولو کې د نړیوالې ټولنې د توجه غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون په دغو خبرو کې په ډاګه وویل د ایران اسلامي جمهوریت حق لري چې په امریکا بې اعتماده شي، ځکه د امریکا وچې د بحران د رامنځته کېدا لامل شوې ده. هغه د غراز د یمن په خلکو باندې فوجي تیری په تیر بیا ورسته حمله هم په سخته وغندلې. د ایران د اسلامي جمهوریت فوج د سمندري ځواک قومندان امیر البحر شهرام ایرانی پرون د ایران په شمال ویدیس تبریز کې د آذربایجان شرقي ولایت د مقدس دفاع د معارف او علومو د استادانو په سیمینار کې په خپل وینا کې د سمندري تلپاتې امنیت د لوړتیا لپاره په سمندر کې پر هدفمند شتون باندې په ټینګار سره وویل. د نړۍ په لرې پرتو سمندري حدودو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د سمندري ځواک دوامدار اغېز شیندونکی او مخه نیونکی شتون ډېر مهم دی. امیر البحر ایرانی په دې خبرې په ټینګار سره چې د اسلامي انقلاب اعظم لارښود سمندري ځواک په سمندرونو کې یو ځلانده ملغلره بللی وویل، سمندري ځواک هم له علمي او تجهیزاتي او هم پر سیمې د واکمنو سیاستونو او موجوده ځینو ګواښونو ته په پام سره له ځانګړي سیاسي او پوځي موقعیته برخمنه ستراتیژي ده. د ویانا خبرې اترې تر یوې اونۍ پورې بیا وځنډېدې. زمو خبریال راپور راکړ په ویانا کې د ایران د او د څلور جمع یو ډلې د مرکچی لورو ترمنځ د ترسره شویو خبرو اترو او تفاهم په اساس خبرې اترې تر یوې اونۍ پورې ځنډېدلې. په همدې خاطر د ایران مرکچی ټیم هم بیرته ایران ته راستون شوې دی. د ایران د مرکچی ټیم یوې خبرې سرچینې په ویانا کې زموږ خبریال ته وویل، د پاتې موضوعګانو اهمیت او د سیاسي فیصلو د غوره کولو ضرورت په پام سره موافقه شوي پلاوي د سلام مشورو لپاره خپلو پلازمینو ته بیرته ستنه شي. د دغې خبرې سرچینې په وینا د خبرو اترو بهیر په ټول کې رغنده او مثبت دی او که مقابل لوری له پلازمینو څخه بیرته ستنېدا وروسته لازمې فیصلې غوره کړي، نو ممکنه ده ډېر زر به دغه نړیواله موافقه تحقق ومومي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د کمیشن د مشر مرستیال او د ویانا د خبرو اترو غږ ملوونکي انری کامور هم په خپل ټویټر کې لیکلي دي، سیاسي فیصلو ته اړتیا لري. د اروپایي ټرایکا استازو هم په یوې ګډې اعلامې کې ویلي دي، خبرې تر نهایي مرحلې ته د رسېدا په حال کې دي. د ایران په جنوب ختیځ کې د نشیزو موادو دوې نړیوالې ډلې یا چینلونه ونیول شول. فارس خبری اژانس راپور ورکړ، د ایران د اسلامي جمهوریت امنیتي ځواک د هیواد په جنوب لویدیځ خوزستان ولایت کې د نشیزو موادو دوه نړیوال چینلونه تباه او درې قاچاقبر هم نیولې دي. د دغه راپور په اساس له دغه نړیوالو چینلونو څخه 140 کیلوګرامه صنعتي مواد شیشه او 170 کیلوګرامه اپیم کشف او ضبط شوي دي. د ایران اسلامي جمهوریت د نړۍ له نشیزو موادو لکه چاک سره په د مبارزې په لومړنۍ کرښه کې څه د پاسه 2000 شهیدان او جانبازان وړاندې کړي. ملګري ملتونه هم د ایران اسلامي جمهوریت له نشیزو موادو سره د مبارزې بیرغوال په توګه یاد کړی دی. د خبرونه له تهران اوري. د افغانستان خاوره به د هیڅ یو گاونډي هیواد په ضد استعمال نشي. زموږ خبریال د دنیا نیوز لا کوله راپور راکړ، د افغانستان طالبانو د پاکستان د لومړي وزیر د امنیتي چارو له سلاحکار موید یوسف سره په لیدو کتو کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان ټاټوبه به د هیڅ یو گاونډي هیواد په ضد استعمال نشي. په راپور کې ویل شوی دی، د پاکستان په امنیتي چارو کې سلاحکار موید یوسف بیگا په کابل کې د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د مشر مرستیال عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمیزو بدلونونو په باب خبرې اترې وکړې. عبدالسلام حنفي په دغې کتنه کې ویلي دي، افغانستان او پاکستان دوه ورور او ګاونډي هیوادونه دي او په خوا راهیسې ډېرې تاریخي، مذهبي او کلتوري اړیکې لري. پاکستان سره د متقابل احترام په اساس د اړیکو پراختیا غواړو او خپل ټاټوبې په هیڅ چا د نورو هیوادونو په ضد کارولو ته پرې نږدو. د پاکستان د امنیتي چارو سلاحکار موید یوسف هم په دغې کتنه کې وویل، د پاکستان د افغانستان له ولس سره په هر مشکل وخت کې تر څنګ ولاړ دی.
او دغه ملاتړ ته هم غراز دوام ورکوي. البته باید وویل شي چې د اړیکو دغه پیاوړتیا او ثبات د اقتصادي چارو لپراختیا او پیاوړتیا پرته امکان نه لري. پاکستان د سیمه ایزو پروژو پر اجرایی کې دا او بشپړتیا تک لګ هوډ لري. دا په داسې حال کې دي چې د پاکستان د امنیتي چارو سلاکار په کابل کې د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت له سرپرست امیر خان متکی سره هم لیده کته کړي او پر دوه اړخیزو اړیکو د سرحدي ترنګلتیا په باب یې ورسره کوټلې خبرې ترې کړې دي. د عراق د سامرات دفاعي سیستم د امریکا د ډرون الوتکې مخه ونیوله. شفق نیوز خبری سایت راپور ورکړ. د عراق امنیتي سرچینو د دې خبر په اعلانولو سره وویل د عراق په صلاح الدین ولایت کې د سامرا هوایي حریم ته د امریکا د بې پیلوټه جاسوسي الوتکې د واردېدا لپاره د عراق د هوا فضا دفاعي یونټ په خبرداری ورکولو سره د امریکا دغه ډرون جاسوسي الوتکه بیرته ګرځېدا ته مجبوره شوه. په راپور کې ویل شوي دي د دغه امریکایي جاسوسي او اطلاعاتي ډرون ماموریت په صلاح الدین ولایت کې د الحسو شعبي ولسی مبارز ځواک د مرکزونو او مورچلو پیژندګلوي او جاسوسي ده. د دغو سرچینو په وینا د عراق د هوایي دفاعي یونټ په ډزو پسې د امریکا د دغه بې پیلوټه جاسوسي الوتکې اطلاعاتي عملیات لغوه شول. د یمن پوځ د عربستان په سرحدي سیمو کې نوي بریاوې ترلاسه کړې. الاعلام الحربي خبری سایت راپور ورکړ. د یمن پوځ او ولسی مبارز ځواک کمیټې پرونه وخت د عربستان له نجران ولایت سره په سرحد کې او الجوف ولایت کې واقع په الجاشر سیمه کې د یمن د پوځ او ولسی مبارزو کمیټې د سترو عملیاتو عکسونه خبر کړي چې خی په الجاشر دختو کې 130 کیلومتر سیمه آزاده کړې ده. د دغه راپور په اساس په دغو عملیاتو کې د یمن فوج بریالی شوی. د طیبه سلسلة تلال الربا، سلسلة تلال القزامین، الرملة السودا او جبال المهور په شمول پر ځینو مهمو مرکزونو مسلط شي. خبره شوی عکسونه ښیي د سعودي ائتلاف ځواکونو له ډېرو زیاتو او پراخو هوایي ملاتړونو سره سره ډېرې زیاتې مرژوبلې او مالي تاوانونه زغملې دي. د یمن فوج او ولسي مبارزو کمیټې یونټونه همداراز بریالی شوي. په دغو عملیاتو کې زیات شمېر وسلې، زغرګاډي او مهمات هم ولجه کړي. په الهدیده کې کابو 400,000 ماشومان له ناوړه خواړو سره مخامخ دي. زموږ خبریال راپور راکړ. د ملګرو ملتو د ماشومانو بسپنې یا یونیسف ادارې د راپور په اساس د یمن په الهدیده ولایت کې له 5 کلونو کم عمر څخه د پاسه 400,000 ماشومان د انساني مرستو د کمښت په دلیل د ناوړه خوړو څخه کړیږي او تر مرګ حده رسیدلې دي. په راپور کې ویل شوي د انساني مرستو او د طبي تجهیزاتو د کمښت او د بې اندازې بېوزلۍ په سیوري کې د یمن په الهدیده ولایت کې له 5 کلونو کم عمر څخه د پاسه 400,000 ماشومان سملاسي خوړو او درملنې ته اړتیا لري. په همدې باب او د یونیسف ادارې د راپور په اساس په یمن کې د ناوړه خوړو له امله کابو 2,000,000 او 3,00,000 ماشومان له مرګ سره لاسو ګریوان دي او که سملاسي لومړنۍ انساني مرستې ونه رسیږي نو ممکنه ده ستره انساني غمیزه رامنځته شي. دا په داسې حال کې دي چې د انساني چارو غږملونکي دفتر په یوې اعلامیې کې ویلي دي د خوړو نړیوال پروګرام د مالی تامین د کمښت په دلیل د 14,000,000 یمنوالو ته خوراکي مرستې کمې کړې دي. او د روسیې خارجه وزیر سرګی لاورو پرونه وخت له لویدیځي هیوادونو سره د تاوتریخوالي زیاتېدا ته په اشارې سره ویلي دي د دغه هیواد چارواکو بایکاټول او د سویفټ سیستم ته د روسیې د لاسرسي غوڅول د اړیکو د پرې کولو په معنا دي. لاورو په دې باب وویل روسیا د درستو سناریوګانو لپاره تیار ده او که مقابل لوری په خپلو کړنو بیا کتنه ونه کړي نو نتیجې به هم همدوی ته متوجه وي. دا د دې مهال خبرونه. عزتمن اوریدونکو له دې مخکې چې سیاسي تبصرات دراورو ستاسو پام له افغانستان د خپل خبریال راپور ته راګرځو چې په دغه هیواد کې د فارغ التحصیلو محصلینو د دستورو په باب دی.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې درې تنه د وسلو د قاچاق په تور ونیول شول. چارواکي وایي نیول شویو کسانو دا وسلې ګاونډي هیواد پاکستان ته لیږدولې. د ننګرهار د والي د ویندوی له دفتر رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې موظفو طالبانو د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ په اړوند سیمه کې درې تنه د اتمی له M14 ډوله دولتي وسلو د قاچاق په تور نیولې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې نیول شویو کسانو دا وسلې په دوه بېلابېلو موټرو کې ځای په ځای کړې وي او په خپلو لمړنیو څرګندونو کې ویلي چې دا وسلې ګاونډي هیواد پاکستان ته لیږدولې. د ولایت د ویندوی له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نیول شوي کسان تر توقیف او پښتنو ګرویګنو لاندې دي او زر به دوسیې د وروستیو کړنو په موخه عدلي او قضایي ادارو ته واستول شي. په خبر پاڼه کې دغه راز دولتي وسلو او پوځي تجهیزاتو قاچاقوړونکو ته ګوڅنډنه شوې چې د نیول کېدو په صورت کې به له خورا سخت چلند سره مخامخ شي. په ننګرهار کې داسې مهال د دولتي وسلو د قاچاق په تور کسان نیول کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان له نورو ولایتونو څخه هم ګاونډي هیواد پاکستان ته د دولتي وسلو او پوځي تجهیزاتو د قاچاق خبرونه ورکول کېږي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
تامی جمهوریت غږی زتمن اوریدونکو، د افغانستان په ننګرهار کې د یو شمیر کسانو نیول کېده په باب راپور تاسو واوریده.
سیاسی تبصره.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږی زتمن اوریدونکو، څنګه په یمن کې له مارب او شباب ولایتونو څخه د اماراتو د شاتګ د دلیلونو په اړه تبصره دراوړو. د متحد عربي اماراتو په ضد د یمن والو له ګواښونو اقداماتو وروسته دغه هیواد خپل عسکر له مارب او شباب ولایتونو وویستل. د نوي میلادي کال په پیل په یمن کې د متحد عربي اماراتو او د هغوی د تالیڅټو او د یمن والو ترمنځ د تاوتریخوالو انخطو له زیاتېدا سره یو ځای وو. د یمن په سمندري حدودو کې د اماراتو له وسلو د ډکې کشتۍ له درولو او په ابو زوبه د یمن والو له حملو وروسته د یمن د ملي نجات حکومت اماراتو ته خبرداری ورکړ که د یمن په ضد جنگ غوښتنې ته دوام ورکړي نو د دوبۍ اکسپو 2020 نندارتون به په شیشت کې راولي. د یمن والو دغه ګواښ خپل اثر نندارې ته وړاندې کړی او متحد عربي اماراتو د العمالقه عناصرو چې له دغه هیواد سره اړوند دي له مارب او شیبه ولایتونو څخه د شاتګ حکم ورکړی دی. د متحد عربي اماراتو دغه اقدام څو اړخیز دلیلونه او پیغامونه لري. یو اړخ یې دا دی چې اماراتو د یمن د ملي نجات حکومت خبرداری جدي ګڼلې دی. په حقیقت کې امارات دې جمع بندۍ ته رسیدلی دي چې د یمن ملي نجات حکومت هر کله د یو کار کولو ګواښ وکړي نو هغه ګواښ په عمل کې اجرایی کوي هم، نو ځکه اماراتو ترجیح ورکړی شاتګ وکړي او د یمن پوځ ونه ازموي. دویم اړخ او دلیل یې دا دی چې د متحد عربي اماراتو حکومت د یمن د ملي نجات حکومت د دفاعي وړتیاوې په نظر کې لري او په دې اعتراف کړی دی. دغه وړتیا په ابوظبی د یمن والو په حمله سره او دغه راز په هغو حملو سره چې په وروستیو کلونو کې د عربستان پر خاورې کړي دي اثبات شوي دي. د متحد عربي اماراتو د ځواکونو د شاتګ بل دلیل په پوځي تاکتیک کې په ماتې اعتراف دی. اماراتو خپل عسکر له الهدیده شباب ولایت ته منتقل کړي وو څو په دغه ولایت کې له سعودي عربستان سره په ملګرتیا سره یو پوځي بریالیتوب ترلاسه کړي، خو اوس یې د دغه اقدام په تېروتنې او ناکامۍ اعتراف کړی دی. په تهران کې د یمن سفیر ابراهیم الدلمی په دې باب په یو لوړ څرګندونو کې ویلي دي په یمن تیریګر هیوادونه په ځمکنیو پوځي بریالیتوبونو پسې وو. په همدې دلیل یې خپل ګوډاګیان له الهدیده ته او بیا شبوه ته منتقل کړل. البته په دغه شاتګ سره یې ناکامي وزغمله. یو بل دلیل چې ډیر مهم دی د اماراتو په داخلي تاوان موندنې د دغه هیواد حکومت پوهیده ده. متحد عربي امارات یو وړوکی هیواد دی چې د بهرني سیاست اساسي پر اقتصادي وړتیاو درېدلې دی. په حقیقت کې د متحد عربي اماراتو اقتصادي وړتیاوې د امنیت اساس هم حسابېږي، ځکه چې په پیاوړي اقتصاد سره توانېدلې دی په سیمه کې خپل نفوذ زیات کړي. په عین حال کې د اماراتو اقتصاد اساسا پر امنیت او ثبات ولاړ دی. د دوبۍ 2020 نړیوال اقتصادي نندارتون په شیشت کې راوستل د متحده عرب امارتو په اقتصاد د درون گزار په معنا دی. پر دې اساس د ابوظبي حکومت ترجیح ورکړي شاتګ وکړي څو په دغه هیواد کې د اقتصادي او پانګونې د امنیت تضمین شي. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تاریخ
پانا
د تهران د پښتو خبرونه خوشو مینوالو خ او نیک مرغه سهار در تغواړم دوستانو. اوسم زه فاطمی ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د جماد الثانیه څلورمې خور د میاشتې له 28 او د 2022 میلادي کال د جنوري له 1 نیټې سره سمون خوري. یو زر درې سوه اووه ویشت کاله پخوا د پریمانو روایتونو په اساس د 1416 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې په 28 نیټه د اهل بیت له امامانو څخه د 15م امام حضرت امام محمد باقر زوی حضرت علی ابن محمد علیه السلام شهید کړی شو. حضرت علی ابن محمد په 1414 هجری قمری کال کې د اسلام د دین د تبلیغ او د مؤمنانو مذهبي احساساتو ته د ځواب ورکولو لپاره په ایران کې کاشان ښار ته راغی او تر دریو کلونو د اسلام او د خلکو په هدایتولو بوخت و. هغه حضرت به په 1414 هجری قمری کال کې د هشام په دسیسه د خپل قدرمند پلار له شهادت مخکې د خپل پلار لپاره مدینې ته لیکونه لیږل او پکې به یې خپل او د شیعیانو حالات بیانول. د امام دغه قدرمند زوی د اسلام د مبین دین له تبلیغه درې کاله وروسته په 1416 هجري قمري کال کې د خپل نیکه حضرت امام حسین علیه السلام په شان د اهل بیت علیه السلام د دښمنانو او د مخالفانو په لاس له یو نابرابر جنګ وروسته له خپلو کابو سلو ملګرو سره په شهادت ورسید او د اهل بیت علیهم السلام مینوالو هغه په مشهد اردحال کې د خپل شهادت په ځای کې خاورو ته وسپاره. د امام دغه قدرمند زوی د دفن ځای د خدای د ګران رسول د اهل بیت علیهم السلام د مینوالو د زیارت لپاره په یو ښکلی مکان بدل شوی دی. یو زر دوه پنځوس کاله پخوا د ځینو روایتونو په اساس د درې سوه یو نویم هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې په 28 نیټه یو مشهور شیعه شاعر حسن بن احمد بن حجاج وفات شو. په ابن حجاج مشهور حسین بن احمد بن حجاج یو فاضل او ماهر ادیب و چې د څلورمې هجري قمري پیړۍ له پوهانو سید مرتضی او سید رضی سره یې په یو وخت ژوند کاوه. هغه د رسالت د اهل بیت علیهم السلام له پلویانو شاعرانو او د دین د دښمنانو یو سخت دښمن و او په هر مورد کې زیات شعرونه ویلي دي. مشهوره ده چې د سید رضی په خوب کې ابن حجاج د اهل بیت علیهم السلام لخوا د اهل بیت د شاعر په توګه مطرح شوې ده. د ابن حجاج له اثارو کولای شو د هغه په لسو ټوکو کې دیوان ته اشاره وکړو چې د نړۍ په بیلابیلو لرغونکورونو کې ساتل کیږي. هغه د کوفې او بغداد په مینس کې په یو ځای کې وفات شو او د ابن حجاج د وصیت په مطابق د امام موسی کاظم علیه السلام د پښو خواته خاورو ته وسپارل شو. یو سل شپاړس کاله پخوا د 1416 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې په 28 نیټه محمد علی شاه قاجار د روس په سفارتخانه کې پناه واخیسته. د ایران په مختلفو سیمو کې د مشروطه انقلاب د اور په زیاتېدو سره د مشروطه غوښتونکو لخوا د تهران د فتح لپاره یو غورځنګ رامنځته شو او د هغو بریا ځان پسې راوړله. په هغه نښته کې چې له تهران سره نږدې د محمد علي شاه قاجار د قواوو او د ازادې غوښتونکو ترمنځ رامنځته شوه، حکومتي ځواکونو ماتې وخوړه او بریالیتوب د 1328 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې په 24 نیټه تهران ته مخه کړه. دغه نښتې په تهران کې دوام ومونده او بالاخره د تهران د مشروطه غواړو لخوا ونیول شو. په دغه وخت کې محمد علي شاه چې ځان یې د ازاد غوښتونکو په وړاندې بې وسه ولید، نو د جمادی الثانی په 28 نیټه د روس سفارتخانې ته پناه یووړه او روسی لیاخوف هم د تهران فاتحانو ته تسلیم شو. د همهغې ورځې په ماپښین په یوې فوق العاده غونډې کې محمد علي شاه قاجار له باچایي څنګ ته شو او خپل 11 کلن زوی احمد میرزا یې د باچا په توګه معرفي کړ.
ایران په تیره اونۍ کې
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو. د خپرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې ایران په تیره اونۍ یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
رانو قدرمنو اوریدونکو، د اسلامی انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی 13/1 د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د ولادت په کلیزه کې د اهل بیت علیهم السلام د یو ډله مداحانو په کتنه کې د حضرت صدیقه کبرا د شخصیت ځینو لوړو اړخونو ته په اشاره سره وفرمایل، د طهارت مقام د خدای لپاره کار او بے دزبادلو خدمت او د مباهله په پیخ کې لباتل لوري سره په مخام خیدنه کې غوره موقعیت د هغه پاکي بیبي ل ځانګړتیا اوسخه دي چې په قران کریم کې ورته په ډاګه اشاره شوې ده. د اسلامي انقلاب معظم رهبر هم دا شان د ډیرو رسنیو لخوا د هنر او رسنې د زرګونو ماهرانو په کارولو سره او د پریمانه مالی او امنیتی ملاتړ او اډانې لاره د خلکو د ایمان او اعتقاداتو د خرابولو او د افکارو د اپوټکولو لپاره د ایران د ولس د دښمنانو پراخو هلو ځلو ته په اشاره سره د جهاد تر ټولو مهم ډګر بیانول او روښانه کول وبلل او ټینګار یې وکړ د دغه شیطانی حرکت په وړاندې هیئتونه باید له ځانه پوښتنه وکړي چې د حق او باطل د جبهې په بې امانه جنگ کې او د دروغو او حقیقت د بیان په مقابله کې کوم لوري ته دي او د انقلاب اصلي اصول او ارمانونو ته څه ډول پراختیا ورکوي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د سمندري ځواک قومندان ایډمیرل شهرام ایرانی د 2022 میلادي کال د سمندري امنیت د ګډو پوزي مشقونو په پای کې چې د ایران، روسیې او چین پښتون سره د هند سمندر په شمالي سیمه کې ترسره شول، ایران پریس خبری آژانس ته په یوه مرکه کې وویل د کوم مشقونو چې په دې مانوري کې د حاضر ځواکونو لپاره اټکل شوی و هغه په کامیابۍ سره ترسره شول. هغه زیاته کړه چې د پوځ سمندري ځواکونو او د سپای پاسداران تر ټولو مهم هدف د سمندر په سطحه پر وخت او هغه هم د تیاری په تر ټولو لوړه سویه شتون و چې ښه نتایج یې ترلاسه کړل.
تیر اونے کے اوبل خبر دا چې د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی تیرہ دوشنبه یعنی د جنوری په 22مه نیټه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې وویل ایران له ترکیې سره اړیکې او ملګرتیا ته اوږدمهاله او سو اړخیزه نظر لري. ولسمشر رئیسی په دغو ټلیفوني خبرو کې په دوه اړخیزو او سیمه ایزو برخو کې د تهران او انقره د اړیکو او ملګرتیاو د پراخیدو وړتیاو ته په اشاره سره زیاته کړه ایران له ترکیې سره د ستراتیژیکو ملګرتیاو د پلاننګ هرکلی کوي. په دغو ټلیفوني خبرو کې د ترکیې ولسمشر هم په دې ټکی سره چې ترکیې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د اړیکو د پیاوړتیا او مضبوطولو لپاره د مختلفو اقتصادي ملګرتیاو یو لیست برابر کړی دی ډیر زر تهران ته د سفر اراده څرګند کړه. اردوغان همداشان د ایران لخوا د ترکیې د انرژي د تامین په دوام باندې په ټینګار سره وویل ترکیه ایران د انرژي د ډاډ وړ برابرونکی ګڼي او له تهران سره د خپلو ملګرتیاو د سطحې د لوړولو په تکل کې ده.
د ایران او څلور جمعیوي ډلې ترمنځ د شیو موافقې له مخې په ویانا کې په ایران باندې د بندیزونو د ختمولو لپاره مذاکرات له پرون یعنی شنبې ورځې څخه د څو ورځو لپاره ودرېدل. مرکچیان له تیرو څو ورځو راهیسې د موافقې د متن د مسودې په بشپړولو او د اختلافي موضوعاتو په اکله په پریکړو باندې بوخت وو. تقریبا ټول پلاوی منی چې خبری اترې سره د ټولو پیچلتیاو مخ په وړاندې او د پرمختګ په لار روان دي. د ایران اسلامي جمهوریت ټینګار لري هر څومره چې مقابل لوري د بندیزونو د ختمولو لپاره لا جدي چمتووالی ولري او د بندیزونو په لغوه کولو کې د ایران د نظر وړ لارو چارو د منلو لپاره لا جدي هوډ او اراده وښيي دومره به فاینل موافقې ته د رسیدو وخت لنډ شي.
اوریدونکو ایران د اونۍ په هنداره کې پروګرام ته دوام ورکوو. په تیره هفته کې د آذربایجان جمهوریت دفاع وزیر تهران ته په سفر کې د ایران د ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز او دفاع وزیر په شمول د ایران له یو شمېر چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا په هکله سلا مشورې وکړې. د اسلامی ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه د آذربایجان جمهوریت د دفاع وزیر زاکر حسنوف په کتنه کې په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې د ایران قدرت په سیمه کې امتیاز جوړون کې دی څرګند کړه. تکفیری او داعشي وسلوال په هیڅ ځای کې د سیمې د خلکو په ګټه نه دي. دغه ډلګې د امریکایانو او صهیونستانو په لاسو جوړه شوې او هر ځای ته چې رسیدلی دي هلته جنایتونه ترسره کړي دي. د آذربایجان جمهوریت دفاع وزیر زاکر حسن اوف هم د ایران د اسلامي جمهوریت له چارواکو سره خپل ملاقاتونه او صلاح مشورې ډېرې ګټورې وبللې او د راتلونکو ملګرتیاو لاره خلاصونکې یې وبللې. Thank you.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالله یان د ملګرو ملتو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره پر ټلیفوني خبرو کې د یمن حالت او په غیر پوځي سیمو باندې د تیریګر ائتلاف د بریدونو زیاتېدو ته په اشاره سره په یمن کې د جنگ د ختمولو لپاره له سیاسي حل لارې په ملاتړ د پوځي حملو د ختمولو انساني بحثونو ته په پام لرنې او د ستونزو او مشکلاتو د هواري لپاره د سیاسي خبرو اترو پیلولو ته په پام لرنې کې د ایران د دوامدار کړنلارې قدرونه او هرکلی وکړ. د افغانستان کډوالو حالت ته توجه، په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو ضرورت او د نړیوالو انساني مرستو د لیږد آسانولو ته د ایران چمتووالی، د ملګرو ملتو سرمنشي سره د ایران د خارجه وزیر پر ټلیفوني تماس کې نور مطرح شوي موضوعات وو.
او د ایران د تیرې اونۍ وروسته مهم خبر دا چې د 1400 لمریز کال په تیرو دوو میاشتو کې د ایران بهرنی تجارت د 80 میلیارد او 286 میلیون ډالرو په ارزښت 133 میلیون ټنو ته رسیدلی دی. د ایران د ګمرک یا کسټمز مشر علی رضا مقدسی د جنوري په 15مه یعنی د تیرې سه شنبې په ورځ وویل په دغو دوو میاشتو کې د ایران د صادراتي شیانو ارزښت 38 میلیارد ډالره وو چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 38% وده لرلې ده. د ایران صادراتي شیان زیاتره چین او عراق هیوادونو ته ځي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، ایران په تیرونی پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
ښه او آباد اوسئ.
نوښتونه
ګرانو محترم اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د نوښتونو د لړۍ یو نوی خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. دوستانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، د نوښتونو په لړۍ کې موږ هر اونۍ په اقتصادي، پوځي، پوهنیز، طبي او هنري ډګرونو کې په ایران کې نوی لاسته راوړنې له تاسو سره شریکوو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
په تیره اونۍ کې یو ایرانی بنسټ په شرکت له ډول ډول جواک نمونو څخه د وراثتي مادې د رایستلو کیټونه جوړ کړی دی. د دې شرکت د مشر پرویز شایان په وینا انساني، حیواني او گیاهی حجرات او جوړښتونه گرام پازیتیو او گرام نیگیتیو بکټریاوې، فنګلز او لا اگارز ژل څخه د ډی ان ا رایستل د یادو کیټونو د جواک له نمونو څخه بلل کیږي. د دغه څیرونکو په وینا له بیولوژیکل موادو څخه د وراثتي مادې د رایستلو د کیټونو ټکنالوژي د نوې اختراع په بڼه په جرمنی او ایران کې ثبت شوی دی چې له وتلې پوهنیز سویې څخه برخمن دی. دغه پوه بنسټ شرکت ډول ډول کیټونه اختراع کړی دی چې له هغه جملې څخه د دولس څارویو د تفریقي تشخیص کیټونه دي چې د اختراع تر ثبت وروسته په ګڼ اندازه تولید سوی هم دی. تولید شوي کیټونه د کمیت او د کیفیت له نظره خپل له بهرني نمونو سره سیالي کوي، خو په عین حال کې قیمت له هغو نه زیات ټیټ دی.
همدارنګه ایرانی څېړونکو په یو بل بنسټ پوه شرکت کې د تی د سرطان درمل د نانو ټکنالوژي په وسیله تولید کړی دی چې اوراسیا هیوادونو ته به صادر شي. په څلور ورځنی نندارتون کې چې تیره اونۍ په نانو ټکنالوژي زمینه کې ترسره شو، له 55 محصولاتو څخه مخکتنه وشوه. د نانو ټکنالوژۍ په زمینه کې له وړاندې شویو محصولاتو څخه د روغتیا، ژواک، چاپیریال، انرژۍ، کرهنې، موټر او د ودانۍ د جوړولو مسالې شامل وې. د تی د سرطان درمل چې د نانو ټکنالوژۍ په وسیله د ایراني څېړونکو له لورې تولید شوی ترانستوزوما امتانسین نومیږي، دغه درمل تر دې مخکې له بهر څخه
د سرطان د درمل د تولیدونکي په بنسټ شرکت د استازي کیوان حاجی احمدی په وینا دغه درمل یو ترکیبي درمل دی چې پکښې تراستوزوما په توګه د انسان انتی باډي د یو نښلوونکي مولکول له لارې د مایکرو ټوبول سره نښلول شوی دی. دغه درمل د سرطاني حجراتو له ځانګړي انتنونو سره وصل کېدو وروسته د حجراتو په داخل کې د ډي ام 1 د آزادېدو سبب ګرځي چې د عمله سرطاني حجره له منځه ځي. په یاد درمل کې د نانو ټکنالوژۍ د کارولو د عمله د ایمونو تراپی او کیمیکل درملنې طریقې له یو بل سره ترکیب شوي دي. د دغه څیرونکو په وینا تراستوزوماب امتاسین د تک درمل په توګه د تی په سرطان باندې د اخته ناروغان لپاره ورکول کیږي. د دغه درمل سر زیات خو زیانونه یې کم دي. تر یو یا دوه کلونو مخکې د دې درمل بهرني نمونې په ایران کې موجود وې، لیکن وروسته د بندیزونو د عمله دغه درمل نور په ایران کې نه پیدا کېده. د بلې خوا څخه د دې درمل د بهرني نمونې قیمت خورا زیات و، خو ایراني نمونه د بهرني نمونې لس چنده ارزانه دی. اوس دغه درمل په ایران کې دننه اړتیاوې برابروي، خو دغه تر څنګ د اوراسیا هیوادونو ته هم صادرولای شي.
په یو بل ټکنالوژیکل لاسته راوړنه کې د تهران د څېړنیز مرکز څېړونکي د پیژاند د پوهنیزو چارو د کمیټې په ملاتړ د اعصابو د علم د ازموینو لپاره د مجازي واقعیت یو ځانګړې دستګاه جوړه کړې ده. د تهران د پوهنتون د برق او برېښنا او د کمپیوټر د پوهنځی د پوهنیزې کمیټې غړي او د یادې پروژې ډیزاینر ډاکټر محمد رضا ابوالقاسمی په وینا د غدسکا د اعصابو د پیژاند پوری په اړوندو ازموینو کې د حجراتو معلوماتو د راجسترولو ترڅنګ له څېړونکو سره د ازمایښت د معلوماتو او جریاناتو له کره ثبتونې سره مرسته کوي، په داسې توګه چې د ناروغ چلند او ځوابونه په زیات زیر سره ثبتیږي.
د یاد څېړونکي په وینا د پیژاند د اعصابو د علومو یوه موخه د چلند او د عصبي حجراتو د فعالیت ترمنځ د همپالنې او د ملګرتیاو څېړنه ده. د پیژاند او د سلوک په ډګر کې په څېړنو کې ډول ډول متعارف میزز یا مازونه په یاده دستګاه کې ایښودل سوي دي او له مختلفو نښو نښانو په لرلو سره نقشې تولیدولی سي. همدارنګه د ازموینې غږیز لمسون د بدن د یو غړی الکترونیکل او میکانیکل لمسون او داسې نور لمسونونه یا محرک لاملونه پر مهال د دستګاه له لوري تولیدېدلی سي. په وروستیو کلونو کې د مجازي واقعیت له سیسټمونو څخه استفاده د اعصابو په علومو کې زیات سوی دی او د څېړنو پایلې په معتبرو پوهنیزو رسنیو کې خپور سوي دي. د یادې دستګاه په جوړېدو سره ایراني څېړونکي دغه څېړنیز بستر ته په ډېر کم لګښت سره لاسرسی موندلی سي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په یوه بله هنري لاسته راوړنه کې بیا د دشت خاموش سینمایی فلم د ناروې د سولې جایزه له ترومسا نړیوال فستیوال څخه ترلاسه کړې ده. د دشت خاموش فلم د احمد بهرامی په پروډوسری او سعید بشیری په ډایرکټری جوړ شوی دی چې د ایران په سینما او کینندارې ته وړاندې شوی دی. د ناروې د سولې یعنی NOPFA انعام د ترومسا د فلمی فستیوال له لوري د سولې د محصلینو او د ترومسا د سولې د پوهنتون په ملګرتیا سره هغو فلمونو ته ډالۍ کیږي چې د نویو لارو چارو په مټ د اختلاف او تاوتریخوالي څخه د ژور درک او پوهې سره مرسته کوي. د ترومسا دوه دیرش نړیوال فستیوال د جنوري له اوولسمې بیا تر درویشتمې نیټې پورې د ناروې د ترومسا په ښار کې ترسره شو چې د دشت خاموش فلم د نابرابري د بدلې تر عنوان لاندې له برتانیې، فرانسې، مکزیک او اسپانیا هیوادونو د فلمونو ترڅنګ نندارې ته وړاندې شو. د دشت خاموش فلم کې د یو سرکارګر او رئیس سره د څو کاروګرو د کورنیو د چلند په هکله بحث کوي.
ایزانو د دې خبرونې وخت پم دې زکه پایته رسیږي. استاسو له حضوره اجازه تاخلو.
خاد او آباد اوسئ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزتمن اوریدونکو، زموږ په نننۍ چشمانداز کې مو د نوښتونو په اړه وروستۍ مطلب هم واورېده. هیله ده د استفادې وړ مګرځېدلې وي. خوګو دوستانو زمونږ د انټرنیټي پاڼې اډرس pastoday.com/ps هم در سره نوٹ کړئ. تاسو زمونږ په دغه انټرنیټي اډرس باندې ورستی سیمه ایز او نړیوال خبرونه، تبصرې، مرکې، همدارز سپورټي، روغتیایی او ټولنیز خبرونه او دارز نور مطلبونه اوریدلې او کتلې شي. همدارز دستاسو خپل هر کله راشه پروگرام چې د تاسو په پیغامونو، شعرونو، خو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل دی، هم اوریدلې او په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. همدارس که تاسو موږ سره رابطه ساتئ نو زموږ برېښنالیک هم در سره نوٹ کړئ چې اډرس یې دی pashto99@yahoo.com/. همدارس زموږ په واټساپ سوشل میډیا کې هم زموږ د هر کله راشه پروگرام یو گروپ دی چې تاسو هلته هم له موږ سره رابطه ساتلی شئ او خپل وړاندیزونه، شعرونه او همداراز غږیز پیغامونه او ورسره ښې ښې لیکنې موږ سره شریکولی شئ، څو خپله دغه خپرونه ورسره لا ښه او خوندوره کړو. نو په دې هیله چې زموږ دغه خپرونه ستاسو د خوښې وړ وګرځي، د دغه خپرونې وخت هم دلته پای ته رسیږي. تر مازیګرنۍ خپرونې پورې له تاسو اجازه غواړو. خاد، آباد او خوشحاله اوسئ. خپل خیال هم ستئ. بیا به ستاسو خدمت ته حاضریږو.